یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغانی خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا له خوا تېر اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوې نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبري چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوی پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره چهار موضوع پیشرفت زیات کردیم، مافات جمعی پیدا کردیم، از اینکه از اراضی بزسته
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربن کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ومه پیل شوې او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قول اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزی وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په درې غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تل یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېرونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېرونۍ د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لیږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېن دوشنبې ته ورسېدل، روغتیایي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې 10 مامورین چې لا درکه وو بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې 11 تنه نور هم لا درک دي چې حکومت یې د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې 22 کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلې نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کېږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. لپیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په باور چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهم ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي، د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د تلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله من دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه او مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل سټوډیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل سیب لکه سنگه چه تاسو ویل نن پا قطر که ده بین الافغانی مذاکرات و دوهم اوراز ده ده خبرو اجنده نن هم ده پرونه و بحثونو دوام ده او که چیره ده ده غلنی ده گردنوارو ده خبری پا اساس وانه که چیره توافق راگه نو دوی با یوه گرد اعلامیه هم صادره کی پرون چه تروس خبری نوی پیل شوی دی ده نن رازه خبری جزیات ندی رو تیلا خوب د پرون د ورځ خبرو پاره تکل سی ویل کیږي چې د خبرو څخه وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوی هوکړې خلاف له خپل شخصي دریزه خبرې نه کوي. دغه سرچینی په وینا په دوه کې د طالبانو دفتر یو غړي شیر محمد عباس ستانگزي ولس دقیقې د طالبانو پالیسي د یو دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوي د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینه دغه شان دا هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاري چې سره هوکړې ته رسېدلي او ښایي ځینې کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو ته دغه سرچینې په وینا د دوهې غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بې خبره دي. ورته وخت کې د سولې اړې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې د دوهې غونډې ګډونوال دی ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو له لوري د اوربند د اعلان تمه به یوه بې ځایه هیله وي ځکه د ده په وینا د دغه ډلې استازي د اوربند د اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه ښیي. تکل سیب وړاندې یوې بلې سرچینې بیا د قطر له غونډې ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. دی قسم وایي چې طالبانو د ښځو د کار کولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې ښځې په یو لازم محیط کې کولای شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمه ده چې په همدې موضوعاتو په ځانګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي او لکه څنګه مې چې په سر کې وویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په وروستۍ برخه کې چې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده یوه ګډه اعلامیه هم صادرې شي. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. تورمن صاحب قدرمن اوریدونکو و هم اوریدل چې په قطر کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده. خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسېدلي دي نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلي دي.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیسي چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي د هغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډېر مهم کسان هم پکې دي. حتی ولسمشر ته نږدې کسان سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې رابطلې دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناستې ته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي؟
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ ذره مخکې هم اشاره وکړم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسېدلي دي او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغمره خوشبینه دی او دوی د دې غونډې نه راضي دي. هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیارلس میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوینه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې اجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بېغې نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بې د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې او هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکارم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکارم نه و او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړي کېناسته ده په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوی ده.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی یقانن ازادي راډیو سره خبر کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې یې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو او دا لار یو لار ده یا دوی لارې دي په لاره نشته. کچېری په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغانستان کیږي که دوه سات درول کیږي دوه افغانی. نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو حیات ولاړتي او د حیات الته خبرې وکړي.
خغلی حجی آغا وایي اوس تر بل هر وخت د تازه میوه او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی او دا شان ستونزې د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کولای شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې د روان کال تر پایه به د تازه میوه حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د 1210 جریبه نویو احداث شوی وغونو لمخې شوای دی. د خغلی تسل په خبره په نوې احداث شوی وغونو کې نګدي 200 په نوې سیستم سنبال انیلګي کې نول شوی او تر دې د مې خپایله هم ورکړی دا. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوه د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاسو سره کې څوهنې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ درس پوله، یو یورو نوی افغانۍ درس پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1509 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پر دولتي ټلویزیون په یو وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا، خبرونې ته ښه راغلې. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکاسب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده، د برېټانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی. خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دي خپره سوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د برېټانیا لخوا د ایران د لوی تیلرون کې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومه تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی. له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دی چې دفاع وزیر دی، دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقاً، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې هېواد د پوځ د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ هېواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هېواد دفاع کوي. خو وروسته له هغه چې د جون پر شلمه د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې. تر پخوا هم ایراني چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو لخوا د ایران د تیلرونکي کښتۍ نیول هم ستایلې دي. که بیرته دې موضوع ته راوګرځو، د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول سوی چې برېټانیا یې د خپل قلمرو بګڼې. په عین حال کې هسپانیا هم چې د دې قلمرو پر ملکیت تاول لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا په یو بیان کې ویلي دي چې موږ دلایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سوي بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډیره زیاته مننه فریبا. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسې او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحا کې د بین الافغانی خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیم اړیکه را سره د اکرام صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د قطر ناست حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې دغه ناسته به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ کلام داده چې د غناسته دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل سب لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیره ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په کوربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستانه 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسیون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر میرمنې دي، همداشان خبریالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولس تنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي وروسته به له اوریدونکو سره شریکو. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحه کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړې او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزا همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه سره ده.
بلې تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې هغوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت ویاند وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړوي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزې. قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اوریدې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته له دې چې په کابل او غزنی کې په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولی دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شپه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لاسګونه نو په 12 کسان وژل شوي وو او لاسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړي، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید تیره ورځ ترسره شو، چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مزوب لاوشته ده. په دغه برید کې د کله چې ما د شپانې له رئیس سره خبرې وکړې دو اته تنه شول چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف ملي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې دولس تنه وژل شوي دي، چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې تر څنګ کله چې ما له دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دغه پیش قربانیانو کې ملکي کسان زیات دي، په ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان. خو د دې تر څنګ څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي ډیری دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم ځانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې له دغه خونړي برید څخه زیات او مالي زیان اوښتی دی، نو ویل کېږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتي وضعیت له محلي ادارې سره خبرې وکړي. خو د دې تر څنګ چې تر اوسه پورې لا دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوي کې څوک دي، څه ډول پلاوی را روان ده. خو بل لور ته چې ما کله په غزنی کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې ناسوب دي، د خپلو کورونو نه سي راوتی. دوی دا وایي چې په غزنی ښار کې څه ناڅه امنیت ده، نور نو د ولایت ټول ولسوالۍ سقوط دي، لارې بندې دي او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډېره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادي راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چاودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12:13 دی. د ازادي راډیو د همدې خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمه کې زما رایه زما حق د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو. خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده د بین الافغاني خبرو له پای ته رسیدو وروسته سبب بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي. د کاپیسا چارواکي په یو هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب کلوردو د رسنیو د دفتر مسؤل محمد هارون یوسف زی وویل چې دغه برید د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټ الوتکې لخوا شوی دی. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه نن په یو پرون وبخې په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تیرونه د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د برېټانیا سلطنت ته سمندري ځواکونو تیرونه د پنځشنبه په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه تیل سوریه ته لیږدول ونیوله. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې د شمالي سیمې سوغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس اوبلاست کې هغه د ژغورنې دېرش مامورین چې لا درکه و پیدا او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کېږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو او د رایې اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې خونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي، یاد وزارت به په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې خونځیو ته شاوخوا 540 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایه چونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسون وای په دغو پاڼو کې درغلۍ او تصویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه او وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومتریک د سباندې 12000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرح یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي، کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مبحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه په اړه لنډ معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ته، ستاسو ډېرو قدرمنو میلمنو ته، درنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټول هیواد کې تقویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله، د چنګاښ پر 8 نېټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دغه پروسه د 1 اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې د ځان سره لرم، تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی، 4901 کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې، چې 3 شپږ سوه اته نارینه او 3 درې سوه اته ښځینه، 4 پنځوس هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې تر څنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل چې 211 یې فعال او 140 غیر فعال ښودل شوي دي، چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په مخه باندې بند پاتې دي، او 15 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله. په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي، د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي، زموږ همکارانو ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي اوسېږي.
محترم نوریا جانې، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې دا د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي. ولې لامل پسې کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سادات صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنیم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات، و وزارت معارف افغانستان چون جزء از حکومت افغانستان است، بنابرای ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی و مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد. و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابراین وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه‌های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگر کارمندانی که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همون پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستند و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزاری انتخابات برای اینا پرداخته می شد تقاضا کرده می رن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پروسه انتخابات بایش روبرو می شود و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شود که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تاسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش های شکر کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رایدهی استفاده شود که باز طفل افغانستان، طفلی که باز حدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج‌های ناپسند حاکم در کشور ما محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت، باز مانده ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشود و مکتبش تخریب
شود. صدات صاحب، در افغانستان دولت وسوال مخالفانو د انتخابات و د ګډوډولو ګواخ کړی ده، خو هم بدون کړی دي چې تر ډیره زیات دغه مرکزونه په مکتبو یا ښوونځي کې وزن او ته وخته دي. کچیر د افغانستان معرف وزارت تاسو اجازه در نه کړی چې په همدغه مکتبونو کې تاسو مرکزونه ولري، بدیل لارې چی دي؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي، د همدغې ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات و ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو او دوی کوشش دې کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه مشکله دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبت نام مراکز وایستل او هغلته مو یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کرا شو دې ته چې تاسو پیږي همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه مونږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معرف وزارت ګیله لري، هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلي دي، تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه ورول کیږي، دوی ته ماشونه نه دي ورکړل سوي او د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معرف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسوال مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته یو ستونزه نشته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لارې دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشي کولای هم زمانه دوه ځای دوی د دولت څخه معاش واخلي. که چېرته معاش نه وي ورکړل شوی، هغه پوښتنه به تاسو نظر صاحب نه وکړئ چې دوی ولې دغه ته معاش نه دی ورکړی. هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوې وه چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړې وه، هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د یون ډی پي دخوا ورکول کیږي. همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي، ټولې همغږي ترسره شوي دي. اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو ښه په جریان کې یې چې په یو شمېر محلاتو کې هغلته یا بایومتریک وسایل قصدن خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تور ته نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پورې چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی هغه خپل حساب نوی صفر کړی تر هغه پورې د هماغه بسته حوزې ماشونه ځنډول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یون ډی بی سره مونږ ګڼ شمېر ناستې درلودلې دي او غوښتنه مو ترې کړې ده څومره زر چې کېږي باید دوی د پوهنې وزارت د ښوونکو دغه امتیازات چې ژمنه یې ورسره کړې وه زر ته زر به دوی دغه امتیازات ورکړل شي انشاءالله ټوله کارونه نهایي شوي دي او ډېر زر به په ډېری ولایتونو کې دوی هماغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز چې په نظر کې نیول شوی هغه ورکړل شوی دی په ځینو ولایتونو کې چې پاتې دی په هغې هم کار روان دی او زر به انشاءالله دوی دغه امتیاز د یون ډی پي لخوا دوی ته ورکړي
نورې جانې داسې معرف باید له سیاسته بېلي او انتخابات یوه سیاسي پروسه ده هغه انتخابات چې پخوا موږ داسې درلودل طبعاً یو مکتب یا د یو ښوونځي شیشه ماته سوې ده راکټي برید پیس ورباندې سوې ده دغه هغه کوم زیان چې اوښتی ده حکومت بېرته جبران کړی د انتخابات خپلواک کمیسیون سره به تاسې کېدای شي تړون لاره انتخاباتو کمیسیون حاضر سوی ده چې بېرته هغه د ښوونځي په روانه کې تاسې سره ونډه واخلي
نه خیر مشکل در همینجاست همکاری را که ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکرد و در قسمت مسئولیت نگرفت ما یک تفاهم نامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این تفاهم نامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهد ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پا بر جا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت می با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی کفایت نمیکنه بنابراین اگر باید مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره بنابراین یک هزینه اضافی است که لوت میشه بالای وزارت معرف
صدات صاحب تاسو په د معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کله چې تاسو ځنه بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیا رغونه ولګوي ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې ولې بودیجه مصرف نکړه یا ولې ورته پامونه کزنن د معرف وزارت کله لري تاسو
جناب افغان صاحب تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت دی اما د افغانستان اساسی قانون ټول اداره دولتي اداره مکلف ګرځولې تر څو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت تر سره کړي لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټاکنې مدیریت او تر سره کړي همدارنګه ټول نور ادارې هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله تر سره کړي دوه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي اما غته تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه او مشکل پیښیږي هغه هلته کومه صدمه ورته رسیږي د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي او دې همکارۍ ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم همیشه اشاره کړې ده او دم په لیکلي ده ورسره له دوی سره دغه ژمنه ترسره کړې ده چې ښوونځي د افغانستان د خلکو مالکیت دی همدغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولسونه دي د ټاکنو د پروسې مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د پروسې مدیریت پر غاړه لري نو پر دې اساس باندې دغه تشویش دی نه اوسېږي که کوم ښوونځي ته مشکل پیښیږي ستونزه پیښیږي دغه ژمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره کړي همدغه تفاهم نامه کې هم هغې ته ځای ورکړی دی چې هغې ستونزو مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله رسیدګي کوي اما له دغه ملي پروسې په خوال ته رسیدو په مخه باندې د مونږ وختنم دغه ده او تشکر هم کوم چې دوی کوم همکاري او کومک کړی دی خو بیا هم زموږ وختنه دغه ده چې دوی دې زموږ سره په دې برخه کې همکاري او کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یو سرنوشت ټاکون کې اوسېږي درد سر خلکو ته پکې پیښ نه شي لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته د هغې څخه دغه پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده، د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی، اما د سفتنام په موده کې کوم څه چې راپېښ شول دوی چې کومو سیمو کې غوښتل هغې څخه موږ مراکز وباسو، د هغه مکاتبو څخه هماغه کار مو ترسره کړی، د هغه مکاتبو څخه موږ د سفتنام مراکز ایستلي دي.
نوریا جانې، که چېرې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر سي، هغه پخوانی چې کوم خسارت راوختي زیانونه اوختي هغه جبران کړي، او د نوي خساری احتمالی خساری د وریدو په صورت کې دوی تاسو رجمنی و کسی بیرته به دوی رغی، د معرف وزارت اماده ده چې دوی ته مرکزونه بیرته تاسو ورکې دوی لپاره سینټر.
ببینین، درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم، چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم، دفاع کردیم و حمایت کردیم، ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشون رضایت مردم افغانستان است، و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشن، باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم. و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن، ببینین فقط بس جبران خساره نیست، بس تهدیدهای امنیتی نیست، اینجا نصاب ما به عقب میمونه، به شکل کامل و درستش تطبیق نمیشه. ما میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم. در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جاگزین شدن و مستقر شدن، ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم، این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب، حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کم رنگ شده، اینا هراس دارن. و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتون را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه، به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین، پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه. بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم، نصاب ما تطبیق نمیشه، حضور شاگرد ما کمرنگ شده، حضور معلم ما به خاطر حراسشان از تهدیدها کمرنگ شده.
صدات سپلی موضوع تر از اون راور کوانی دی پانو پاڑا که معلومات ورکی دی کارونو کم حد رسیدلی دی چه تا چاپیگی پا داخل ده واد که بحر ده واد که او دی لپار سیده خاپی بازار تر اونو جی تور بازار تر اونو جی تزمین چشتا؟
سلامت بوسی، در رای پانو دی چاپ پاڑا بانده انشالا کم خواست داشویش وجود نلری، دی رای پانو تدارکات چی دیگه د افغانستان څخه به هر چاپیږي هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو، تر څو وتوانی ګو
موږ ستر مطبع لرو، ډیر زیات امکانات لري په افغانستان کې، نو بیا هم کمیسیون د حاضر سویس د رایپان چاپ کې
افغان صاحب کوم ورقه چې دغه رایپان د پاره استفاده کیږي هغه ډیر خاص ورقه ده، تر څو جال پغه کې تر سره نشي یو څو کو نه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جال ونه کړی، یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي، یا پغه کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې د هغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو، هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي، د چاپ پاړه باندې او د رقم پاړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې رای ورکوونکي لرو هغه درست رقم تپکتو سره د هغه څخه لسیصد یا دولسیصد اگه زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت پکتو سره چی هم دوست مگو تاس پویو دست وزیاد که قرار لرو چی ده واد پر دیره ویلتونو که وستوال مخالفینو سره زمگو تاس میرنی زواکونه پا جگره بختی، نو دلتا دقه تهدیدات هم چناتسل وردی، ممکن پیاش میرسیمو که اغلط زمونگ مواد کلا چی ده مرکزی کمیسیون څخه ولایت ته انتقالیږي، د ولایت مرکز ته، د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته، او بیا د ورکونې مرکز ته. دلته د ګڼ شمېر ستونزو مشکلات او تریدات سره مخامخ کیږي، دغه ټولو ستونزو مشکلات په کتو سره نو څه نه څه دغه رقم مونږ لږ زیات چاپو، تر څو د رای ورکونې په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
موضوع مې واخله. مرو جان کتره ته وایې چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد کې البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کړي، دغه امکانات په افغانستان کې شته؟ امکان لري او دوی چې وایي چې مخصوص ځانګړی کاغذ نه استفاده کیږي، دغه کاغذ په افغانستان کې پیدا کیږي؟
ډیر مننه افغان صاحب. تدارکاتي برخه هم درې پانو د چاپولو هم دارنګ د بایومټریک د سکاو د اخیستلو تر اوسه پورې یعنی په پوره ډول باندې بشپړ سوی نه ده. پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناسته درلوده او د همدغو د اخیستلو او بلخره د چاپولو په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودي. ښه به دا و چې هغه اقتصادي بڼه یې هم موږ نظر ته ونیسو، یعنی په افغانستان کې دننه دا ورقې چاپ سوي وي له اقتصادي لحاظ په هم موږ سره مرسته سوي او همدارنګ دا به یو لویه مرسته د هغو مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقې چاپوي او د نه لیکېدو په اړه یې هم دوی کولی سوی یو بیل تصمیم ونیسي. اما مهمه دا ده چې حتی زموږ طرحه دا وه چې د کمیسیون دننه داسې یو ابتدایي شکل باندې چې همدغه رای پاڼې دوی وسی کولی چاپی کړي د کمیسیون دننه که دا جوړې سوی وای، هم د ایستلو موضوع یې هم حلېدله چې د دوی ډار همدا ده چې دا د باندې ونوزي او هغه جعلي شکل یې جوړ نسي. دا د کمیسیون دغه اندېښنه پر ځای هم ده، ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جعلي رای پاڼو همدارنګ د جعلي تذکرو د جعلي سټیکرونو شاهدانو همدا و چې بیا د تقریبا د تور او د سپینو رایو د جدا کولو موضوع و میاشتې ونیولې او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی اوس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي.
صدات صاحب لکه مخکې چې امینی صاحب یادونه وکړه، په تیرو انتخاباتو کې موږ داسې پاڼو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل، د دې لپاره چې له پخوانی نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لرئ چې دغه انتخاباتو کې هغه پخوانی ستونزې تکرار نشي؟
افغان صاحب د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موضوع دا ځلې به انشاءالله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد پروسه را ژوندی کیږي، د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوی به کیږي، د رای پاڼې په برخه
کې بیا تکرار سوي دي.
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی ترڅو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تېرو کې درلودل د هغې مخنیوی ترسره کړو. هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو د هغې څخه په ګټې اخیستنې سره لومړی موضوع همدغه د رای پاڼې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا ځلې رای پاڼې انشاءالله په داسې یو شکل سره چاپېږي چې هېڅ امکان به د دې نه لري تر څو د څوک وتوانېږي هغه کې د جعل وکولای شي. بدبختانه دغه تیرو ټاکنو پروسه چې منفي سیوری پرې وغوړولو او غلطه بدنامه کړله، همدغه وه چې غلطه ځینې تذکیرې جعلي راووتې یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جعلي دي، هماغه چې د خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفي کړو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار ترسره کولو تر څو هغلته تقلب کچه را ټیټه کړي او یا هم شفافیت دپاره کار ترسره کړي، خلکو ذهنیت ډېر منفي خواته تللی. دا ځله انشاءالله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پاڼو کې به انشاءالله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغې د جعل امکانات به ډېر کم اوسیږي، حتی په نش به حساب وي او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي. او زه هم په دې باندې باورمن شو چې موتای ورای به سرنوشت راکوونکي اوسیږي، بیا په هر حالت کې روز خپل رای هم کاروو. د ټول هغو لارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم د ناظرو بنسټونو په سلا مشوره باندې، د سیاسي احزابو مدني ټولنو په سلا مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي، د خلکو اعتماد هم ژوندی کوي.
زیات انتخابات په مخ کې لرل، هر انتخابات موږ د رای پاڼې چاپو او کمیسیون ډېر زیات بودیجه مې په لاس کې وه. ولې په تېرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډېره خوندي مطبعه یې د انتخابات خپل کمیسیون رامنځته نه کړه، د دې لپاره چې قانون مې مخکې ولاړ شي، بودیجه راکمه شي، د خلکو باور زیات شي. ولې څه پلان نه و راتلونکي کې؟ پلان شته،
نیوکه مو ډېره پر ځای نیوکه ده. همیشه هغه څه چې موږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډېری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې زه ګورم په رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي، اما بدبختانه د دوی په موده کې په میلیونونو ډالره حیف مایل شوي دي، خو دوی په دې نه دي توانېدلي چې اقلا یوه ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره رامنځته کړي چې اقلا دغه رای پاڼې او ځینې نور معتجزات اوسیږي هغه دوی چاپ کړی شي. په دې باندې کار نه تر سره شو. همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لټوي کې دا او ځان پورې استلای دي، سبا غم دوی سره نه دی شوی. په اوس کې تاسو پیږی چې هم داوس مونږ دغه شته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتوانې ګو دا پروسه مونږ په ترسره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت مونږ تاسو ورسیږو چې داسې یو مطبعه مونږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په کیفیت باندې چې نن مونږ تاسو ضرورت دې لپاره لرو چې رای پاڼې چاپ کړي، هغه رای پاڼې مونږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دې ونیل شي چې بهرنیو هیوادونو ته په دې باندې مونږ تاسو محتاج اوسیږو.
مروجن درسته پوښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو. انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دا به تکرار نه کیږي، ستونزه به نه تکرارېږي، خو موږ تاسو لیدلي دي بیا بیا ستونزې تکرار شوي دي. تاسو باوري په دوی باندې چې دغه ستونزې چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي، بیا به تکرار نه شي؟
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي، اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر دی د افغانستان خلکو سره شریک کړي. مثلا دا اوس دوی قبول کړ چې د مطبعې نشتون دوی ته یو ستونزه ده، او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي. اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي او واقعي خبره او آمار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي. بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو، بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وې تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وې، تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وې، او همدارنګه مشوره ناظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته ښه کیږي. لکه څنګه چې په پیل کې نوي کمشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه، اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوې دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عدد د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زمارایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د نرمنې بیا هغه نرمنې
من هیڅ د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو